ستړي مشه دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د ماسپخین دو بجې شوې دي. د شاهین بنیرې ما او په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونې په لومړۍ برخه کې په مهمو موضوعاتو تر راپورونو وړاندې کوو او په دویمه نیمایي کې به زموږ ونیزه خبرونه تاندې هیلې اوري. خو راځي چې لومړۍ د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه وو.
مشهورون به د مشال د خبرونو سرټکی ملي جمهوریت غورځنګ ویلي دي چې د شمالي وزیرستان پولیسو د فروری لسمه د ډزو په تړاو پر محسن داوړ او ځینو نورو ملګرو مقدمه دایره کړې ده. د عورت مارچ په نوم ډله نن د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه او غونډې کوي. او امریکایي ولسمشر ویلي دي چې په هیواد کې دننه او بهر خپلواکي او ولسواکي لګواخ سره مخامخ ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. ملي جمهوریت غورځنګ وایي چې د شمالي وزیرستان پولیسو یې پر مشر محسن داوړ او ځینو نورو ملګرو د فروری لسمې د ډزو په تړاو رپورټ دایر کړی دی. ان ډی ایم وایي امنیتي سرتیرو هغه ورځ محسن داوړ په مشرۍ د انتخاباتي نتیجو بدلولو پر ضد پر احتجاجیانو ډزې کړې وې چې پکې څلور تنه وژل شوي وو او د داوړ په ګډون څوارلس تنه ژوبل وو. امنیتي ځواکونو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان پخوانی لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د فروری په دولسمه ویلي وو چې مظاهرچیان له وسلو سره په میرامشا کې د انتخاباتي افسر دفتر ته داخلېدل چې له سرتیرو سره یې نښته وشوه. ان ډی ایم تر پیښې وروسته د امنیتي او انتظامي چارواکو پر ضد د مقدمې دایرولو اعلان وکړ. د هغه ګوند ویان جمال داوړ بیګا مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو د چارواکو پر ضد د محسن داوړ او ځینو نورو کسانو پر ضد رپورټ درج کړی دی. مشال ریډیو په دې اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو له مشر سره په رابطه ونه توانید، خو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي تایید کړه چې د محسن داوړ او د ان ډی ایم ځینو غړو پر ضد مقدمه دایره شوې ده. نن د خزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د عورت مارچ په نوم ډله د پاکستان په لویو ښارونو کې لاریونونه او غونډې کوي چې مخه یې د خزو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کول دي. عورت مارچ ویلي دي چې خپل سګنۍ کلنۍ لاریون د بلوسانو د بشري حقونو مبارزې مهرنګ بلوسي ته ډالۍ کوي. بلوسي د تیر کال په پای کې د جبري بېدرکیو پر ضد د بلوچستانه تر اسلام آباد پورې د لاریون او هلته د څه باندې یو میاشتنی پرلت مشري کړې وه. په پاکستان کې د خلکو د ورکولو تور اکثر امنیتی او استخباراتی دارو پوری کیږي، خو په دا تور ناسم بولی او وایي ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. د خیبر پښتونخوا ترانسپورټرانو د مال وړونکو ګاډو ډرایورانو د سند پر حکومت غږ کړی دی چې د هغې صوبې پر لویو لارو دی تګ راتګ خوندي کړي. د ترانسپورټرانو د ټولنې مشرانو پرون په پېښور کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې د کچي غلو 15 ډرایوران تښتولي او د تاوان نه ورکولو له کبله یې وجلي دي. کچه په سند کې د اباسین دواړو غاړو ته پرته سیمه ده چې په کې له اوږدې مودې راهیسې ډاکوان او غله په ټمځایونو لري چې خلک تښتوي او له کورنیو تاوان غواړي. د ترانسپورټرانو د ټولنې عمومي سکتر حاجي سکندر خان مشال ریډیو ته وویل چې چارواکي دې پلټنه وکړي چې په سند کې ولې پښتانه ډرایوران تښتول او وجل کیږي.
د ای جنرال تر د وزیر اعلی پر ټولو د پته ده په دې کې موږ چټې کړي بار بار خو لکه ایس کیسه له پیسې باندې باندې اکشن نه دی غشته تپتیش دیو کې بای دا غیر ګولې پښتون چې کم دینو ټارګټ کیږي پسین کې لکه تقریبا په دې کې غون سن چې کم دینو لړلې هم په غون سن کې سیس چې کم دین دار روان دي.
د سند حکومت له د خیبر پښتونخوا د ترانسپورټرانو سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کورونو چارو صوبایي وزارت د روان کال په پیل کې ویلي وو چې د 2023 زیږیز کال له اپریل راهیسې له پنجاب سره پر پوله په کچه سیمه کې د غلو او ډاکوانو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د هند یو لوړ پوړی ډیپلوماټ په کابل کې د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره لیدلی دی. کرزی پرون پر ایکس چې په خوا ټوټر نومېده لیکلی دی چې د افغانستان، پاکستان او ایران لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال جی پی سنگ سره د افغانستان او سیمې پر مسلو خبرې کړې دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی ویلي دي چې سنگ د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت وایي چې سنگ د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ چارو له وزیر نورالدین عزیزی سره هم لیدلی او ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړي کولو خبرې کړې. نوې دلی لا د سنگ د کتنو په اړه تبصره نه ده کړې. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې په هغه هیواد کې دننه او بهر خپلواکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي بیگانه وخت د امریکایي دولت د وضعیت په اړه د کانګرس دواړو جرګو ته په کلنۍ وینا کې وویل چې که څوک دا فکر کوي چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به تر اوکراین وروسته نورې جګړې ونه کړي نو دا ناسمه ده. بایدن د استازو جرګې او سینټ غړو ته وویل چې اوکراین د ملګرو هیوادونو د لا زیاتو مرستو په وسیله د خپل ځان دفاع کولی شي. نوموړي په خپلو خبرو کې پر پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم انتقاد وکړ او د 2023 زیږیز کال د جنورۍ په پیل کې د هغو بلوګرو یادونه وکړه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجو پر ضد د کانګرس په ودانۍ ورننوتي وو. بایدن هغه پیښه امریکایي جمهوریت ته د ګواښ په نوم یاده کړه. روستۍ خبر د لوبو. د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شلوري د کرکټ په سیالو کې د پیښور زلمی او کوټا ګلیډیټرز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د مارچ پر اتمه د راولپنډای په لوبغالي کې سیالي د پیښور پر وخت د ماسخوتن پر و او د کابل پر شپږنیم بجو به پیلېږي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مورد چې مجید بابر ته وړاندې کول راځم. ګډومبه موضوع ته ملي جمهوری غورزنګ وایي چې پولیسو یې پر مشر محسن داوړ او ځینو نورو ملګرو د پروري لسمې د ډزو په تړاو مقدمه دایر کړې ده. په دغه پیښه کې څلور کس وژل شوي وو او د داوړ په ګډون څوارلس نور زخمیان وو. انډیم وایي پر مشر او نورو غړو یې ډزې امنیتي سرتیرو کړې وې. امنیتي ځواکونو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
د این ڈی ایم مشر محسن داوڑ په خپل فیسبوک پاڼه د هغه مقدمه عکس لګولو سره لیکلی چې پرانا ورځ یې ملګری وژل شوی ژوبل شوی. پولیسو مقدمه هم پر دوی جوړه کړې. داوڑ د فروری په لسمه هغه محل په ډزو ژوبل شو چې میرام شاه کې د فوزی چامړې مخې ته انتخاباتو کې د مبینه ټګي پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کوله. په دغه پیشه کې د این ڈی ایم په وینا درې کسان په موکا وژل شوي ول. د داوڑ په شمول پنځلس ژوبل ول چې وروسته یو بل ژوبل شوي هم سا ورکړې. غورځنګ وایي چې ډزې د چامړې ګېټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړې خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولې. د این ڈی ایم خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل دوی پولیسو ته درخواست کړې چې مرسیال کمیشنر میرام شاه او میرعلي اسسټنټ کمیشنران او ریټرنینګ افسر باندې د پیښې مقدمې دایرې شي. پولیسو مقدمه نه جوړوله نو بیا عدالت ته لاړل. اوس عدالت ته پولیسو په دریز کې ویلي چې مقدمه خو په محسن داوړ او نورو ملګرو دایره شوې.
په لسمه فروری باندې د میرانشاه کلی مخې ته چې زموږ په ملګرو باندې کوم فایرنګ وشو د هغې خلاف مونږ غوښتل چې زموارو چارواکو باندې مونږ خپل اف آی آر کټ کړو. خپله قانوني لاره چې کومه ده مخ په وړاندې په هغې باندې مزل وکړو. پولیس سره مطلب تماس ونیسو او دا اف آی آر چې په کومو کسانو باندې مونږ کټ کوو نو دلته خو هغه دېشي ته تیار نه وو. بیا مونږ کوشش وکړو چې د عدالت په ترو باندې دا اف آی آر کټ کړو. د پولیس نه دوی کمنټس وغوښتل. بیا پولیس موقف داور کړی دی چې یاره مونږ خو الټا د ملي جمهوري غورځنګ په چیرمین محسن داوړ باندې او په نورو سو ملګرو باندې اف آی آر کټ شوی دی. د دوی دخوا د وطن کې د دوی دا یو روایت داسې جوړ شوی دی چې مطلب دوی چې د خلکو سره زور ظلم او زیاتې هم وکړي او بیا په ټاپه هغوی باندې الزام تراشي هم وکړي. قانوني لاره په هغې باندې به مزل تر اخره حده پورې کوو او چې تر څو پورې مې انصاف ترلاسه کړی نه وي خپل جدوجهد خپل غصه به جاري ساتو.
د لسمې فروری ډزو پاړه فوز غبرګون نه دی ښوولې خو د پیښې څو ورځې وروسته میرام شاه پولیسو یو چارواکي سید جلال د این ڈی ایم مظاهره کوونکو ته خپله وینا کې ویلي ول چې په دغه پیښه کې هیڅ پولیس سرتیری ته مرګ ژوبلا نه دی اوښتې. ملي جمهوري غورځنګ این ڈی ایم په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمېر قبیلو نماینده مشرانو میرام شاه کې د فروری لسمې نه جرګې او احتجاجي لاریونونو ته دوام ورکړی. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي، د ولس رایه دې نه بدلیږي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د شمالي وزیرستان پولیسو مشر خانزیب تازه غبرګون بیا واخلي، خو د بیا بیا رابطې باوجود هم نوموړي هیڅ ځواب نه وکړ. البته د میرامشاه پولیسو یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې ان ډی ایم پولیسو ته درخواست کړې، پولیسو لا هم ایف آی آر نه دی درج کړې، او پولیسو د لسمې فروری پیښې مقدمې بیا د محسن داوړ او د هغه ملګرو ضد جوړې کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
دا خبر پختونخوا ترانسپورټرانو او د مال وړونکو ګاډو ډرایورانو د سند حکومت غوښتي دي چې دا غصوبې پر لوی لارو دی د دوی ژوند خوندي کی. دا ترانسپورټرانو د ټولنې مشرانو پرون پېښور پریس کلب کې یو کانفرنس ته ویل دي په تیرو دوو میاشتو کې د سند کچې غلو او ډاکوانو د تاوان نه ورکولو له کبله د دوی 15 ډرایوران تختولي او وجري دي. بلخوا د سند حکومت وایي چې په دغه سیمه کې د غلو پر ضد عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل د غلام غوث پر راپور کې.
د خیبر پختونخوا ترانسپورټرانو او ډرایورانو په سین صوبه کې دوی ته د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. د مارچ په 1 نیټه په پیښور پریس کلب کې د ترانسپورټرانو اتحادیې په خبري کانفرنس کې وویل چې په سین صوبه کې ډاکوان ډرایوران د تاوان لپاره تختوي او چې څوک تاوان نه ورکوي نو بیا یې وژني. د ترانسپورټرانو د اتحادیې جنرال سیکرټري حاجی سکندر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې تیرو دوو میاشتو کې په سین صوبه کې 15 ډرایوران د غلو لخوا لې شوې دي.
په دې دوه میاشتو کې تقریبا 15 ډرایوران چې کوم دینو دا قتل شوې دي، او دا چې کوم دینو لکه څنګه موږ ته ډاکو نه وي ولې د شتګر دي. دا د ای جنرال تر د وزیر اعلی پر ټولو ته پته ده. په دې کې موږ چټې کړي بار بار خو لکه ایس کیسه له پیسې په دې باندې اکشن نه دی غشته. تپتیش دیو چې بای دا خیر ولې پختون چې کوم دینو ټارګټ کیږي پسند کې لکه تقریبا په دې کې غون سن چې کوم دینو لړلې هم په غون سن کې سیس چې کوم دینو دا روان دي. که پر ځنګ چې ډرایور بوزي نو ډرایور کله ډاکو موږ ته تاسو روډ بند کړي چې کله موږ روډ بندې دوه کوشش کوو ال کې ای جی پی تاسو روډ باندې دی کسان موږ نیولې دي او هغه وزیرستان
تلی وای په سین صوبه کې حالات دومره خراب شوې دي چې غلا پرانا ورځ هم خپل فعالیتونه تر سره کوي.
زمونږ د ثوابې او ډرایور بوتلې وو. زمونږ د صدر صاحب چې کم دینو ډرایور د نیاز خان سمین جان نامې و او هغه هم د کشان چې کم دینو 40-42 لک روپۍ واغسته او هغه را پرې خو تا اورې د کنه او اوس چې کوم ویډیو غان را دي نو دا مطلب دا سي به دردې سره چې کم دینو مطلب قتل کړي چې زما په خیال نشي چې هر مسلمان سړی په مطلب مسلمان دا سي به دردې سره ختم کړي. بل د افسوس خبره ده چې مخکې به د شپې کوله اوس یې د ورځې څنګه کوي په لار باندې چې کم دی په روډ باندې زه پدې تانی دي چې د کمی تانی په حدودو کې مطلب دا دی دا قسم غوا وشو دا موږ د سند ای جی پی نه چې کم دینو دا مطالبه کوي چې دا غي پیسې چو چې کم دینو فورن اف ای آر کاټ کا مکمل سیستم به ټیک شي تا اوره ده کنه.
د خیبر پښتونخوا د مال وړونکو ګاډو د تنظیم د مشرانو د دې تازه غوښتنو پر دې عمل کې د سند صوبې چارواکو لخوا سره دې عمل مخې ته نه دی راغلي، خو تر دې وړاندې د سند صوبې د کورنۍ چارو د محکمې یو چارواکي د جنوري په 9 نیټه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د تیر کال د اپریل د میاشتې نه د سند او پنجاب په پوله د کچې په علاقه کې د غلو په ضد عملیات پیل شوی دی چې وخت په وخت پکې د پولیسو سره رینجرز ځواکونه هم په دغه عملیاتو کې برخه اخلي او یو شمیر تختولې شوی ډرایوران د غلو د قید نه راخوشې کړي شوی دی. خو د الطاف ول په نوم د ترانسپورټرانو د تنظیم یو مشر وایي دوی د دغه عملیاتو نه مطمئن نه دي.
دا مطالبه کوي د سند حکومت نه او خاص کر د خپل سکیورټي ادارو نه چې څنګه دی په خیبر پختونخوا کې اپریشن یو کې او خیبر پختونخوا د نن چې دا خبره کیږي چې د دهشتګردو نه صفا شو، نو موږ د اپیل کوو سکیورټي ادارو ته چې برای مهرباني دا ختم کړي، د پرمټ ورکو، ټوکن ټیکس ورکو، د روډ ټیکس ورکو، ټول پلازې ورکو، پاسینګ ورکو، دا غي په باوجود موږ سره زیاتې کیږي په پاکستان کې.
په خبري کانفرنس کې دوی د پښتونخوا د حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې کپر روانو سو ورځو کې په سین صوبه کې د دوی دا مسله حل نشوه، نو بیا د پښتونخوا حکومت د سین د صوبایي حکومت سره تماس ونیسي او دوی دی لدی عذاب خلاص کړي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
په پاکستان کې د ښځو خبریالانو سازمان او د رسنیو د حقوقو شبکې فریډم نتورک په تازه راپور کې ویلي چې د دغه هیواد پر رسنیو کې د ښځو خبریالانو شمیر ډیر کم دی او ډیری رسنۍ د صنفي تفریق د مخنیوي پالیسی نه لري چې د کار په ځای کې د ښځو وضعیت بهتر وساتي. هغوی دا رو خپل راپور د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی دی او پکې په 1500 رسنیزو ادارو کې پلټنې کړې دي. تفصیل په دغه راپور کې و.
د دې پلټنو لپاره په اسلام آباد کې په 1500 خبری سازمانونو کې د کارکونکو د استازیتوب تنظیمي پالیسۍ، د زورونې ضد اقداماتو، کاري شرایطو او معاشونو په اړه معلومات راټول کړل شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې په خبری رسنیو کې د خزینه خبریالانو اوسط برخه یوازې 11% ده او د میډیا ډېرې ادارې په انتظامی چوکیو هیڅ خزینه خبریاله نه لري. په دغه اړه د پاکستان د خزینه خبریالانو د ادارې مشره فوزیا کلثوم رانا بیگا مشال ریډیو ته وویل،
جینڈر پالیسی کا نفاذ پورے میڈیا میں کہیں بھی نہیں ہے.
میڈیا کی یو زہم صنفی پالیسی عملی نہ دا کم چے دا ملازمین و ډیر بنیادی حقوں دی پام ورتن کیگی، لکه خزو تا دا معشوم زیگول نو ورستو چوٹی نو ورکول کیگی، تر دے حدا چک ودون اوشی نو لا ملازمتا لرکڑل شی. دا غشان دا معشوم زیگول لپاره دا خزو دا دریو میاشتو چوٹے خو هڑو سا تصور نشتا. پاکستان کی دا سن پا بنیاد ډیر بیلتون دے. زم راپور دا وایي چې په ډان غوندې لوی او رسپانه کې هم مستقل خزا خبریاله نشته،
انکی پروموشنز بھی نہیں ہیں، انکی ترقی نہیں ہے.
د راپور موندنې ښایي چې سره د دې چې د وفاقي قانون د لاندې د میډیا هر ادارې لا د زورونې ضد د تحقیقاتو د کمیټې جوړول لازمی دي، خو په 1500 ادارو کې یوازې د میډیا دوه ادارې دغه کمیټې لري. راپور په ډاګه کوي چې د 1500 خبری سازمانونو څخه 15% سازمانونه د صنفي تفریق د مخنیوي پالیسی نه لري. په دغه اړه د یو شخصي ټلویزیون د پیښور څانګې مشره فرزانه وایي چې د کار په ځایونو کې د ښځو سره زور زیاتې یو حقیقت دی او د مخنیوي لپاره باید د میډیا ټولې ادارې دغه قانون عملي کړي.
ما خپل دفتر کې هم دا رولز پالیسی جوړ کړی دی، اینټی ہراسمنٹ کمیٹی هغه نوٹس بورډ باندې هغه اویزه هم کړی دی. قانون کې وایي چې کوم دفتر کې الته بدا قانون هم تاسو سړو ته وښایې، هغه هم هر ځای کې لګولی دی پوسټر په شانتي میکانیزم. زه دا دی چې تاسو رول جوړ کړئ کې جناب دا قانون دی ملک کې او خیبر پختونخوا کې، او هغې لپاره مونږ ادارې کې کمیټي هم شته او مونږ اینټی ہراسمنٹ قانون چې دی هغه فالو کوو او څوک چې دی اگینسټ کوي هغې ته سزا ملاویږي.
پلټن ښایي چې د جینډر د بیړني حالت د حل لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده. ځکه چې دا میرمنې جرنالیزم ته د دوام ورکولو څخه راګرځوي او د کار په ځای کې قانوني حقونه تر خپو لاندې کوي. په پېښور کې یو خبریاله زینت وایي چې د دې په نتیجه کې ډېری جنکې جرنالیزم لور ته ناراضي او د میډیا په ادارو کې د خزینه خبریالانو شمیره راکمه شوې ده. نوموړي زیاتوي چې د پېښور پریس کلب د 1500 غړیو څخه د ښځو خبریالانو شمیره له 1300 ډېره نه ده.
نه هر یو نیوز چینل چې کوم دی نېشنل لیول نیوز چینل نه په پېښور کې د اغه سره صرف او صرف یو سیټ وی د زنانو لپاره یو فیمیل رپورټر او اغه هم چې د نیمه سیوا چې کوم چینل دی نه په اغه کې فیمیل رپورټر د سره شته دی نه ظاهره خبره ده چې په یو دفتر کې فیمیل وینه د سره نه پالیسی زو دغه خډيره د لری خبره نه د اغه د پاره سره پایزان له پالیسی شته نه د اغه د پاره سره ځان له واشرومونه شته نه د اغه لپاره ځان له بل فیسیلیټیز شته بل ډیر غټ مشکل دا هم دی چې زنانه میرمنې جرنالیستانې نه نه مطلب چې د زنانو چې کوم ستونزې مسلې دي نه اغم چرته بیا نه هایلایټ کیږي او نه اغه رپورت کیږي.
سړنه د خبری سازمانونو د رسنیو د مدیرانو مدني ټولنې خبريالانو د اتحادیو او پالیسي جوړونکو ته وړاندیز کړی دی چې خبری سازمانونه باید داسې پالیسي عملی کړي چې د سن په بنیاد د تفریق او تعصب مخه ونیسي او د ټولو لپاره د کار یو شان زمينه برابر کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
نن د خزو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې پر خزو او انجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه دوام لري. انجونو او خزو وایي چې د طالبانو حکومت دی ورته د تعلیم او کار اجازه او ټول بشري حقوقونه ورکي، بلخو د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې خزو ته ټول حقوقونه ورکړي دي او د تعلیم لپاره د تګلارې او میکانیزم پر جوړولو کار پیل کړی دی. خدا نه وایي چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی. تفصیل د اسمت ساروان پراپور کې.
په افغانستان کې شزیاوز د کونکو انجوري د مارچ په اتمه د شزو په نړیواله ورځ یو ځل بیا غوښتنه کوي چې د انجونو د زده کړو بندیز د پایته ورسول شي. د شزو د حقونو فعال او شی امیل وای هله لري چې په نوي تعلیمي کال کې د انجونو پر مخ د شوانځیو دروازې پرانستل شي. د اسلام او حجاب سره د انجونو د شوانځیو بندیدا به ارتباط بولی وای.
مشتریم کال دی چې موږ خپل حقوق څخه به برخستی ویو. لمړی حق موږ د تعلیم دی چې قران کریم مشترک دی، الله پاک مشترک دی.
په افغانستان کې لښپژم ټول کې پورته د انجونو د شوانځیو د بندیدو کابل دو نیم کال وسی. طالبانو د 2022 په دسمبر کې د انجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند کړل. په کورنۍ او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د شزو پر کار بندیز، پارکونو، حمامونو او تفریحي ځایونو ته د شزو پر تګ بندیز او د سنگارتونونو ممنوعیت په افغانستان کې د شزو خلاف د طالبانو نور افراطی اقدامات ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شزو حقونو تشمندي، خو د شزو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو دا خبره ډیره عمومي ده. د شزو د حقونو فعال دنیا صافي وایي
د هغه اساسي ابتدایي اولیه حق د انجونو او تحصیل چې په اسلام کې ویل غوړي واز دانه ضد دا وایي مشولې دوی د شریعت نه استفاده کوي، ولی دوی حجاب او تعلیم بس سیاسي کوي. دا بس بیل ده، دا نه سیاست سره کوم ترون لري او نه د بلې نور
په افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینت کابل لس ورځې وړاندې په خپل راپور کې وویل چې په دې هیواد کې بشري وضعیت لا هم مخ په خرابېدو دی. د خپل راپور کې د حق څه په نوم چې طالبان د حجاب نه رعایتول بولي د شزو او جنو د نیونو یادونه هم کړې ده. د بشری حقوقو سازمانونه د شزو او جنو خلاف د افراطی او سختریزو پالیسیو په خاطر پر طالبانو نیوکه کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرسا. لنډې سپې مودې 15015 2110 ولزراتسواتیا او دیار لزرا 1500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نه هونه تر لسو، او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مارچ سلورم او پنځم ترمنځ شپې مهال له کراچۍ سره نږدې په عرب سمندرګي کې یوه کښتۍ ډوبه شوه چې پکې یو دیرش کب نیونکي جوبل شول او څوارلس لا هم لا درک دي. د ورکو کب نیونکو د کورنیو غړو پرون له مشال لیډو سره په خبرو کې له حکومته د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده چې دغه کسان وژغوري. هغه ماهیګیر د کراچۍ د ابراهیم حیدري سیمې اوسیدونکي دي. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه وایي چې د ورکو کب نیونکو د موندلو لپاره عملیات روان دي. په دغه اړه باندې له کراچۍ زموږ د همکار نیاز علي راپور اورو چې د یو کب نیونکي د مور په فریاد باندې پیلېږي.
دا جړونې غږ په کراچۍ کې د کب نیونکي د مور زیتون بیبی دی. هاشم کمال د مارچ په څلورمه د پنځه څلوېښت کب نیونکو سره په الاسد نومي یو کښتۍ کې ډوب سمندر ته روان و. خو د کراچۍ او ټټې تر منځ پېښه رامنځته شوه او کښتۍ ډوبه شوې. په کراچۍ کې د کب نیونکو اتحادیې پاکستان فشرپوک پورم ویان کمال شاه د مارچ په اومه مشال ریډیو ته ویلي پېښه د مارچ په څلورمه او پنځمه د شپې رامنځته شوې او په کښتۍ کې پنځه څلوېښت کب نیونکي سپاره وو. تر اوسه پکې یو دېرش کب نیونکي د نورو کب نیونکو او مرستندویه ادارو په مرسته په جوبل حالت کې راوستل شوي دي.
14 مائیگر جو نا ابھی تک لاپتہ ہے.
دی وای تر وسا 44 کبنیون کی لا درک دی. دا ټول کبنیون کی د کراچی ابراهیم حیدری سیمه سره تعلق لري. دا پی خیروستو اغزمنی کورنۍ د سمندر په غاړه ناست دي او د خپلوانو په تکل کې دي چې په سمندر کې ډوب شوی دي.
ان کے جو پیارے ڈوب گئے.
کمال شاوائی د پی خیروستو د سن حکومت مرستندوی ادارو ور سره مرسته نه دکړي او اوس هم یوازې د شخصي خیراتی اداري ایدی فاونډیشن لامبوزن د لا درک کب نیونکو پلټون کی دي. کمال شاه زیاته کړي کب نیونکي هر کال سن حکومت ته سلیریش ارب روپۍ ټیکس ورکوي خو حکومت لخوا دوی ته هیڅ اسانتیاوي نشته. د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې د لا درک کب نیونکو کورنۍ وایي د پیښې درې ورځې پوره کیږي او چې نور وخت تیریږي نو د دوی دا تمه هم ختمیږي چې خپلوان به ژوندي وموندلی شي او کنه. د کښتۍ په پیښه کې د لا درک کب نیونکي هاشم کمال مور زیتون بیبي د مارچ په اومه مشال لیډیو ته ویلي چې دغه یو زوی مې وو چې مزدوري به یې کوله.
لیکن بچے چھوٹے چھوٹے ان کے بچے میں کہاں لے جاؤں.
دا وای د هاشم واړه واړه ماشومان دي. زوستا چرته بوزم د کور ټول لګخت په هغه پوره کوو. زمنګ ډیره غریبی دا درې ورځې وشوي زمنګ هیڅ څوک هم تپوس نه کوي. زیتون بیبی وای د زوی هاشم کمال و ماشومان دي چې دوه هلکان او پنځه انجونه دي. دلا درک شو کب نیونکو کورنۍ وای صوبائی او وفاقی حکومتی ادارو د دوی د خپلوانو په لټون کې ورسره هیڅ همکاري یا مرسته نه کوي او د روکو خپلوانو د مندل لپاره اندیښمندي. خو بل خوا د سن اعلی وزیر مراد علي شاه بیا د پیښې نوټس اخسته او د کورنګي او ټټې ضلع مرستیال کمشنر ته لار خینی کړی دي چې د کب نیونکو د راوستلو لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. مراد علي شاه د مارچ په ومه په اسمبلی کې وینا په وخت وویل دوی هڅه کوي چې ډوب شوي پاتې کب نیونکي زر تر زره راوباسي او د دې لپاره د پاکستان سمندري ځواک پاکستان نیوي کښتۍ او هلیکاپټري هم په عملیاتو کې برخه اخلي. د سن اعلی وزیر په وینا چې د کب نیونکو اغیزمنو کورنو سره به مالی مرسته هم کوي. په بحیر عرب کې د کب نیونکو کښتۍ اکثر د دې ډول پیښو سره مخ کیږي او له دې وړاندې هم دا ډول پیښې رامنځته شوې دي. د کب نیونکو په وینا سمندري توپان تیزو هواګانو یا د کښتۍ خرابېدو له کبله دا ډول پیښې رامنځته کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو پشپا پر منځنیو او پورز پر لندو سپو اوریدلی سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي اورنی اوریدلی سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونه تاندې هلی د دې ونی په پروګرام کې د خزو پر نړیوالې ورځې او د پښتنو نجونو او خزو پر ټولنیز ژوند، تعلیمي پرمختګ او کار روزګار خبرې شوې دي. د خبرونه تاسو لپاره فرخندا اسد وړاندې کوي.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو کو د پل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخندا اسد سره ووري.
دا تاندی هلی پروگرام دی او زه فرخنده اسد پکې ستاسو هر کله کوم. اوریدونکو د دې اونۍ په پروگرام کې د خزو پر نړیوالې ورځې او د پښتنو نجونو او میرمنو پر ټولنیز ژوند، تعلیمي پرمختګ او کار روزګار خبرې کوو. مشال ریډیو ته ستړي مشي، د خزو نړیواله ورځ مو مبارکه شه. هیپی ویمن ڈے اوریدونکو اتم مارچ د خزو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت لیکلي چې سږ کال دا ورځ پر خزو د انویسټ کولو او د مساوي حقونو ورکولو له پیغام سره لمانځي. انویسټ ان ویمن یعنی د خزو په کار یا تعلیم باید مصرف وشي او یا دغه ته پام وشي. بلخوا په پښتنه ټولنه کې د جنکو پر تعلیم خرچه کول یا ښځو ته د روزګار اجازه ورکول یوه مهمه مسله ده. د بشري حقوقو فعاله هاجره بیبي د سږ کال د ښځو د نړیوالې ورځې د پیغام په اړه مشال ریډیو ته وایي.
څنګه چې د دې کال د ښځو نړیوالې ورځ باندې د دې تھیم دی انویسټمنټ ان وومن کنه. نو انویسټمنټ ان وومن نا مطلب دا دی چې ښځو ته داسې سرچینې او فرصتونه ورکړل شي چې د هغې په بنیاد باندې د هغوی اقتصادي، ټولنیز او په شخصي توګه ترقی ممکنه شي.
او حاجره د ښځو د نړیوالې ورځې چې کوم تھیم یا پیغام دی کنه انویسټ ان وومن، د کزه په ساده ټکو کې دا وایم چې لکه په جنکو یا په ښځو دی د هغوی په تعلیم او کار روزګار دی خرچه وشي، لکه څنګه چې د هلکانو په تعلیم باندې، په سبق باندې خرچه کیږي، کورنۍ پای باندې پیسې لګي، خنخه تعلیمي ادارو ته لګي. دا زمونږ په ټولنه کې څنګه او په کوم کوم برخو کې لکه کومګ وګورو نو دا عملی کېدای شي؟
هر معاشره کې د ښځې او د سړي رولز او ریسپانسبيليټيز دي، د ذمہ داري دي. نو دغه ذمہ داري او دغه کردارونه د یو ښه انویسټمنټ نه بغیر خو نشي لوبېدل کېدای کنه. که چېرې تاسو وګورئ چې په کومه ټولنه کې د ښځو خراب صحت وي او بیا د هغې د پوهنی او د خپل ګیر چاپیر علم ورتنی، د خپل ځان د حالاتو نه ناخبري، نو هغه د خپل ځان لپاره، د خپل کورنۍ لپاره او د خپل ټولنې لپاره چې دی نو هیڅ قسمه پرمختللي ګامونه نشي اغشتي، ولې چې هغه په خپل یو ډیر لاچار وي او ډیر مجبوره شخصیت دی کنه. نو زه به دلته یو دا کوټیشن به تاسو ته ویم، ماته یاد نه دی چې دا چا دی، خو هغه داسې ده چې آزاد ښځه چې هغه آزاد قومون جوڑی او آزاد بچی پیدا کی جبکہ غلامان کڑے ریشے بے خزے چیدی کنا آغا ہمیشہ غلامان بچی پیدا کی او غلامان قومون تے جوڑی گی
حاجرہ تاسو گھنے چگنی زمونگا پٹولن کے دخزو یاد جنکو مسلو تا ہاغ عمر پام ورکول کی گی کاغر صحت مسئلہ دا کر تعلیم مسئلہ دا پاگیا عمر مصرف یا خرچ پی کی گی کورنی نکا سنگ چھ پکار دی
بے یودا سے ٹولن کی چچرتا دا چا کور والا نا جوڑ شی او اغه دا غی علاج نشی کولی او غوی چې د دې په علاج څونه پیسې لګین او په دونه پیسو کې ځان له دوی مواده کولی شم کنه او غدا دا حساب کتاب کوي نو چرته د خزې د تعلیم او د صحت او د ټکنالوژي سره د معرفي کولو د پاره دا قسم سوچونه موجودی نو التا په خزو باندې د انویسټمنت سوچ په پسومره خلکو کې وی یا آیا دا یو عمومي سوچ مونږ غړلې شو او کنه
ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه ورکړي چې کله تاسو د نجونو او ښځو پر تعلیم روزګار پیسې لګوي یا پرې باور کوي او یا ورته نوره مرسته ورکوي نو دغه د یوې ټولنې ترقی او پرمختګ تیزوي. اوریدونکو د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې سازمان عورت مارچ په اسلام آباد کې د مارچ په شپږمه په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې سږ کال د مارچ پر اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغوی د لاریون موضوع مزاحمت او هیله ده. د عورت مارچ مخکښانو د مارچ پر شپږمه په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخې ته د یوې خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې هغوی به دا ځل خپل لاریون د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وجنو خلاف کارکونکي فعالې ماهرنګ بلوچ ته ډالۍ کوي. بلخوا ماهرنګ بلوچ مشال ریډیو ته وایي د لادرکا بلوچستانو د مسلې د هواري لپاره به خپله مبارزه جاري ساتي.
دیکھیں بلوچ خواتین کو عرصہ دراز
گورے بلوچ خزے دیوی اگدے مدے راہی سے دا بلوچستان دا حالات اسے خکڑی گی پا بلوچستان کے چے پرمنکم ریاستی جبر او زور زیادتی کی گی نو بلوچ میرمنے ترے نیخ پنے غم متاثر دی چے کلا بلوچ سڑی لادرک اکڑے شو یا او اجل شو نو خزے پر احتجاج مجبور شوے خو بیا ہم دا جبر ندے ادرے دلیا او دا غلا ہم روان دے
رکی نہیں وہ اسی طرح ہی منظم طور پر چل رہی ہے.
اوریدونکو په پاکستان کې سږ کال دا ورځ په داسې مهال لمانځل کیږي چې په هغه هیواد کې یو نوی حکومت راغلی او د پنجاب صوبې نوی منتخب شوی خزینه وزیر اعلی مریم نواز شریف د خپل سوګند وروسته په خپله لومړۍ وینا کې د فبروري پر شپږویشتمه وویل چې د ښځو د مسلو هواري ته خصوصي پام ورکوي. نوموړی پر دغه وخت وویل
جو عورت اپنے گھر سے تعلیم کے لیے نکلتی ہے روزگار کے لیے نکلتی ہے
ہگا خزی چے دخپل کور سخا د روزگار یا تعلیم لپارا باہر وزی یا دخپل بل سکار او ضرورت لپارا وزی نو ہغوی ٹولتا یو محفوظ ماحول ورکول زما ذمہ واری دا. جینا کو تا د موټر سایکل ورکول یو پروګرام پیلوم. هغه خزه چې کار کوي د کار په ځایونو کې بعد ماشومانو لپاره ځایونه جوړوم. د یوې خزه زورول یا تنگول د مریم نواز شریف سره کرخا یا ریډ لاین دی.
هریس کرنا هراسا کرنا مریم نواز شریف کی ریډ لاین ہے.
دا تان دی هلی پروگرام دی او دا اونۍ پکې موږ د ښځو د نړیوالې ورځې په اړه خبرې کوو خو اوس ورزو یوې سندرې ته.
Let's go.
تان دہلی پروگرام دے پو پاکستان کی دا خصو دا حقونو خوندی ساتلو پاڑا قوانین ہم جوڑ شوی دی دا پاکستان قومی اسمبلی په 2006 کال کې د ناموس په نامه د وژنو مخنیوي لپاره په قوانینو کې بدلون وکړل. په قانون کې ور اضافه شوه چې ریاست به په ناموسي وژنو کې فریق جوړیږي. د دې مقصد د مدیانو ترمنځ له عدالت بهر د جوړجاړي مخنیوي کول دي. اوریدونکو راځو په خیبر پختونخوا کې د ښځو مسلو او چیلنجونو ته د سوات یو وکیله او د بشري حقوقو فعال سمرین حکیم مشال ریډیو ته وای هلته قوانین شته خو عمل پرې نه کیږي. ل سمرین حکیم نه مې وپوښتل چې آیا دوی ته د ښځو د مسلو یا د کورنی تشدد په جایداد کې د برخې نه ورکولو په اړه او یا دا شان پر نورو ستونزو کې سونه راځي. په جواب کې نوموړی وای
او یو ولی ناراضی دنیا شي راضی روزانه راضی پګن شمیر کی راضی د خزو سره د تشدد حواله سره نه دا صرف دای چې داغه سره داغه خواندان تشدد کړی بلکې داغه نور ریلیټیو چې کوم سره پکور کیږي مثلا خواخي شو اسخر شو لیور شو رور شو او راره شو په مختلف شکلونو کې چې داغه کوم رشتي نه د هغه ور سره هم د تشدد کیس نه راضی.
او سمرین بیا د دې کیسونه څومره لکه مخکزی عدالت ته یا لکه خلک خزي خاص کر یا د خزو کورنۍ دا کیسونه مخکې وړي
عدالت ته خدا کیسونه ډیر زیات کم راشي. هغه وجه دار چې زنانه یې کنه چې هغه بیا مخکې څوک نه سپورټ کوي یو هغه هغه کې دا مسلې چې هغه خپلې فیس د وکیل فیس چې هغه خپل باندې نشي ورکولی ځکه هغه خو خوراک شکاک ته پاره هم په بل باندې ډیپینډنټ دي کنه بل ورته خرچ ورکوي یا ورته پلار ورکوي یا خاوند یا رونه. نو په دې معاملاتو کې خو نه د هغې سپورټ کېږي سوشلي نه فاینانشلي سپورټ کېږي. مطلب هغوی خو ورته وایي چې که تا دا کیس ویوړو موږ به تا سره رشتې ختمې کړو او نه هغې سره دغه فاینانشل سپورټ وي. مطلب یو کس سره د وکیل کیس نه نو هغه به بیا مخکې خپل کیس څنګه ویسي عدالت ته. نو بس د مشورې وری دا هدا پوری دا وو کیس نه ډیر ساتي او بیا مخ کې دا دومره خنۍ.
او سمرین د خیبر پختونخوا حکومت په 2020 کال جنوري کې د کورنی تشدد د مخنیوي قانون جوړ کړو کنه نو خلک او زموږ پولیس یا د قانون باره کې څومره پوهه لري خاص کر پولیس یا پټانو کې یا خځې په خپل باندې
دا کوم قانون چې دی نو دا دومره طاقتور قانون نه دی. په دې کې دا چې خځه زنانه راشي په خپل کمپلین په کې بیا به د هغې په کمپلین باندې عمل درآمد کیږي. کوم په دې قانون کې چې کومه کمیټي ذکر شوی دی هغه کمیټي هم لا د اوسه پورې نه ده جوړه شوې. نو دومره دا دغه نه دی که خلک مطلب که زه ووایم چې 40-50% خلک د دې قانون نه خبر دی نو هغه هم د دې قانون هغه شانتي استعمال نشي کولی سم چې پکار ده.
او سمرین تاسو هلته په سوات کې کار کوئ کنه؟
او جی
د سوات نه اکثر داسې پیښې راځي د دې څه وجه ده هلته کې دا کیسونه زیات رپورټ کیږي که څه خبره ده په سوشل میډیا دا زیات رپورټ کیږي یا زیات مخې ته راځي؟
یو خو دا وجه هم ده کنه چې هغه تانې ته نه شکلې عدالت ته نه شکلې نو بیا د سوشل میډیا استعمال وکړي په هغې باندې خپل کیس رپورټ کړي کوي که چېرته دلته کې ماته د دې څه حل راوشي. یو خو دا وجه ده. بل دا ده چې مطلب لکه هغې ته دومره خو معلومات حاصل دي کنه چې کیس رپورټ کېدو نه بغیر نه کیږي نو څه زنانه پکې بیا مخکې راوځي او مخکې پکې خپل کیس رپورټ کېږي د هغو دپاره څه څوک د امداد دپاره مخکې را مخکې شي.
دا تاندې هلې پروګرام دی.
دا مشال رادیو ده.
د سوات جنکو دی پرائمری سکول پرنسپلا ګلی خاندان مشال ریډیو توای خلک غواړي چې پر خپل لونو تعلیم حاصل کړي، پر دوی انویسټمنت یا خرچه وکړي، خو هلته مسلې زیات دي او د خلکو وسایل کم دي.
تعلیم خو خلک چې دین عوام چې کم دي، لږ خو ډېر کوشش ته چې تعلیم حاصل کړي، خو سہولتونه هغه ته نشته. لږې وجه دا ده چې یو د پټرول ګران دی، نو خلکو د کرایانو وس نه کېږي. دویمه وجه دا ده چې سکولونه دا صورتحال چې دي دا غیر یقیني غونډه کې دي. لکه تاسو اورېدلی مې چې څو څو ځله ټیکونه چې په سکولونو باندې وشي، یو چل کېږي بل چل کېږي، څه نه څه مسله مخکې ته راځي که نه. په هغې وجې باندې له جنکو سره چې دنه دا ښه پوره کمه ده، لکه کمه چې مخکې وه نو هغه ته اوس هم نه ده رسېدلی. د جنګونو مخکې حالاتو هغې ته نه دي رسېدلي.
دا تاند هلی پروگرام دی او موږ پکې د خزو پر نړیواله ورځ په پښتنه ټولنه کې د جنکو پر تعلیمي مسلو، خزو ته په ټولنه کې په ورپی خو چیلنجونو او د دغه پر حل لارو تاسو ته معلومات درکو. د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا په تیره بیا په قبایلي ضلعو کې ملیونونه ماشومان د بیلابیلو وجوهاتو له کبله سکولونو ته نه ځي. د 2020 کال د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د یوې سروې تر مخه چې پکې راغلی وو، په خیبر پښتونخوا کې 4.5 میلیونه یعنی 5 لکه ماشومان له سکولونو نه بهر دي چې 10 لکه یې د قبایلي ضلعو دي. اسمبلې ته په وړاندې شوو تفصیلاتو کې راغلی وو چې د قبایلي ضلعو په هغو 10 لکو ماشومانو کې 40% جنکۍ دي چې سکولونو ته نه ځي. د جنوبي وزیرستان د تعلیمي چارو پوه او خبریاله رضیا مسید په قبایلي ضلعو کې د جنکو د کمې تعلیمي شرې په اړه وایي.
بیا خصوصی طور باندې پمنګا نار کڅو په وزیرستان وګور نو دلته کې بالکل کوم سکول نه دی کنه، دا ټول نام فنکشنل ولر دی، هوست امپلایز دی، دا لکانو د پاره هم سکول نه دی نو فنکشنل شوی دی، دا کای خپل په کور نه دی. چیرته په یو لین د په سکول وګورې کنه، هغه په پرایویټ سکول وي چې په وې کې بجینه کوي او هلکان سبق وایي، لږ به سټرینت خوي، هغه هم ډېر کم تعداد کې یو نیم سکول پایي. او په وې کې هم مسله دې دا راشي چې قبایلي اضلاع کې که مونږ وګوري که نه، زمونږ خلک که زمونږ کلچر زمونږ خلک لږ دا مهم دی که نه، چې د پرایمري نه مخ بیا هغه چې کومې جینه کوي یا بس په کورس کې وي مخ ته سبق نه شي ویلی، ځکه چې هغه کوم ټیچران وي نارینه وي زنانا نه وي، دا هم ډېر زیات چې کوم دي د تعلیم په اړه باندې زموږ جنکو دپاره ډېر زیات لکه مشکل شي.
او ورځ یا تاسو دې مسلې ته څنګه ګورئ کنه؟ لکه تیر کال هم په واڼه کې جنکو د خپل ډیګري کالج د فعالیتو دپاره یو مظاهره کړې وه، کله چې دا مسله تاسو یا دغلته د سیمې د چارواکو سره دا تعلیمي چارواکو سره دا په دې باندې بحث کیږي یا د دې دا مسله وي ته وړاندې کوي، نغې سوایي جواب یې سوي؟
زه تاسو ته هغه خبره کوم کنه، زمونږ لکه سکولونه خو بالکل نان فنکشنل دي، کته چې نه کو دي کده لکانو دي، او بلکې کله د ایجوکیشن ډیپارټمنټ نه تاسو کوي کنه، چې لکه مونږ دا سکولونه دا لکه خلک ډیمانډ کوي، هلته ټول خلک وایي چې مونږ دا فنکشنل شي، نه کوي دا غواړي چې سکولونه فنکشنل شي، مونږ ته ټیچران یې راشي چې مونږ سبق وایي، خو ایجوکیشن ډیپارټمنټ نه چې کله تاسو کوي نو هغه دا ریزن پیس کې حالات نه دي، چې سیکورټي ایشوز دا هلته اکوموډیشن مسله ده، هلته په سکولونو کې لکه د اوبو مسله ده، د دغې مسله ده، مطلب هزار بهانې هغې سره موجودې وي چې هغه دغه پېښوي. او بل که مونږ دلته د پی پی سي فنډ خبره وکړو که نه، نو هغه هم پړلې شوې دی، په سکولونو نه دي لګېدلې که نه، چې د ټیچرانو چې کومې داسې هیلې بهانې دي، کوم ریزن پېښ کوي چې داسې په وجه باندې مونږ ډیوټیانې نه شو کولی. فنڈ ہم اگر ہم چیک اینڈ بیلنس نشتا تو بھائی حکومت بس فنڈ فور کری رہے تھے
او کغه نه پس اخو ریلیشن دی ایجوکیشن ډیپارټمنټ او د ټول کوم لینډ اونر وی دغه سره د سیم کړي دی په دغه یو نیم ټیچر هم سره دی او دا پړل شوی دی اند ایک کارت د ټول فنډ شپون دی پی ټی سی ولدا پړل شوی دی سیکنډ بیلنس نشته نو څنګه به د سکولونو فنکشنل کیږي څنګه به زمونږ
اورځ یتا خپل خبرو کې ذکر وکړل ته په جنوبی او شمالي وزیرستان د دوانو ذکر به سو کوم چلته د جینکو کالجونه یا هایر سیکنډري سکولونه خو ډیر کم دي خو د پرایمري سکولونو بیا څنګه صورتحال دی آیا پرایمري سکولونه شته فعال دي د جینکو
پرائمری اسکولونه چې کوم دي د بلډینګ ګورنمنټ بلډینګ څخه خبره تاسو ته کوم انا د وزیرستان کې خو زه هر ځای ته تللی یم نو ګورنمنټ بلډینګ کومه نشته دی اسکولونه ډېر زیات دي بلډینګ ډېر زیات موجود دي او فانکشنل نه دي نن فانکشنل دي ورک امپلایز هغه خبره ده کنه چې کله اسکولونه فانکشنل شي خو بیا به هلته چې کوم هلکان دي چې نه پیږي بس تا پکوي
او رس
مو په وزیرستان کې کا دا دوانه دوانه خبره کوم دا دغه خبر کوم هلته دا چې نه کوئی د فارا ګر کدي کې کلی موجود دي نن فانکشنل ولا دي بلډینګ یې خرابې کې لګیا دي
تاندې هلي
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یا دوبه او یا د ریکو جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو راټول میرمنو راټین کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي د کا نامې دی وی د زمو هسبند سره پرته نه انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
اوریدونکو دا پروگرام د خصوص د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی وو مونږ پکې د پښتنو میرمنو د مسلو او د دغه پر هواري تاسو ته معلومات درکول زه فرخنده اسد د مشال ریډیو د ټولو کارکونکو لخوا ټولو خزو او نجونو ته د خزو د نړیوالې ورځې مبارکي وایم د ځان ډیر خیال ساتئ او خوشاله اوسئ
مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
چم خوگی گی آواز زنایم چه